السلام علیکم. ازادي رادیو ته وغیاست د دې سات خبرونه. زه امید زهیر مالم. د خړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري تر راتلونکو دوه میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایی موادو مرستې ورسوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د عامه اړیکو مسؤل فلیپی کروپوف پرون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
This winter we can only support 7 million.
په سګنی ژمي کې موږ یوازې د 1 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. ډبلیو ایف پی پلان لري چې تر را روانې مې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 1.8 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
غلی کوپوف زیاته کړه چې دوی 13 اونۍ یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یو برخه یې هغو پورونو ته ورکړه چې د تیر کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي وو. هغه زیاته کړه چې ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له امله تیر کال اړ شو چې 10 میلیونه اړو کسانو ته د مرستو رسولو پروګرام وزندوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې له 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام لپاره نشته خبر ورکوي. په قطر کې مشته د سفارت شارل ظفیر کرنډي کار پرون پر خپل ایکسپاند لیکلي د دې پروګرام په پرانستون کې غونډه کې لسلو افغان فارغانو سره یو ځای ګډون وکړ. منډي کار زیاته کړې چې افغان فارغان د اړیکو همکاري او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډیر مهم دی. هغه د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیات په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغې پلان هرکلی کړی چې غواړي لمنځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا ژمنه ستایلې او ویلي دي چې د نړیوال بانک دا اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه قرغزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 دسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه. نږدې دوه اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې ګلارې لمخې باندې کاسازر پروژې د بشپړولو عملی کار پیل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو په راتلونکي کې د هغې د عوایدو چارې بل افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت به پکې ښکیل نه وي. ورسله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوازنی ټیسټ سیالۍ کې د آیرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې 3 ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې یو لوبډله کې په لومړي ځل ځنی ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرز، اکرام علیخیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمیع، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو کې احمد ضیاءر رحمان اکبر او شاهد الله کمال تزه ورکل شوې ده. د ویردا چې د ورځنی سیالیو لوبلړۍ بعد مارچ په منیټا د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتېری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره کې په تارمیا ښار کې وشوه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا سرتېری د عراق پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین په 14 کې وژل شو. د بیان پر بنسټ په 14 کې 4 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. داعش ډلې د دې برید پړه منلې ده. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتما په کور کې د قرنټین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخوانی اصول بدل کړل او ویل د کووید 19 د مثبتې نتیجې له ترلاسه کولو وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا یې پر زکام یو ورځ اوخته وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دا اعلان داسې مال کیږي چې کووید 19 نور نو د عامه روغتیا لپاره هغه ګواښ نه دی چې مخکې و. کووید 19 پخوا په متحدو ایالاتونو کې د مړینو درېم علت خو اوس په لسم ځای کې دی.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د غوښمنو پکله خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غوله توان د لوړو کارونو کول او دا چې هغه سوال ته لګل کیږي کومې بدې پایلې لري نن په خبرونه کې له میلمه سره چیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پنځه استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته خرغلاست وایي ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش په حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي توګه په کابل کې په هر لاسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلای شي. تاسو تقریبا د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري، دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطفت نه هم واټن لري، او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپل خوښې او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه شاخه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوښ مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلی سي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا څه شاخه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي، او دغسې کارونه ته یې غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد یې ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار یې مجبور دی چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، درسروسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل سوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اسلام په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي، او مور او پلار یې بیا ترې نه په کار کې استفاده کوي. چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنګونه او ناامني ده په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده. دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لري پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده، او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه کړې خپل ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنۍ کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پیراوړل کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهو، به یې ډبو، دوی به درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به دی چې دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده مندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول یې ناشونې ده، او دوی دغه خپله اوقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرچ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار چارو کې او د مور بلار نه هم ورته سم توجه نه کیږي او د کورنۍ لخوا نه ورته سم توجه نه کیږي. بل اخر دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل دی چې د کورنۍ لخوا نه ورته تحمل شوی دی.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کیږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کیږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بیوزلی، دا خامخا د جنسی زورونه سره، له فزیکی زورونه سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کیږي، تکول کیږي. په دوی کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي زورونه سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ لخوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې لخوا نه، او بل اخره د دولتونو لخوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه ایتي چې مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بیلابیل مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په زمي کې یخ تیری، په اوړي کې ګرمي تیری، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه دي دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکی ماشوم ګټه دوی په کور کې ناشتي حالت دي، هغه بیرون له یو عالم جنجال سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده، تاسو ته معلومه ده. په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې طرح ولري چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، تر څو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په نس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع چې هره ورځ لارې برخې څخه ښځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کړي؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبوره سي، ګدایي ته به مجبوره سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل له دوی سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې کم نو تاسو 15 نفره اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول، او دوی خپله ډوډۍ فعلاً دپاره د لاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي، او دوی خپل اقتصاد د لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي، او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي، او ماشومان مثلا نشوشه دوی کوڅو بازار ته وځي، دغه میرمنو ماشومان او شاخه کارونه ته مخه کی. نو دا اقتصادي چرخه باید وساتل شي، دا تبرخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بیروزګاری کیږي طبعا دوی نورو شاخه کارونه ته لاس اچوي، او همداسې خپل ماشومان حتما اړباسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاخه کارونه تر سره کی، او دوی ته یو جوړې پیدا کی.
کدا حالت هم د سپاتیسی خدم بیکارسي، او د کار زمينه مرته برابر نه سي، معاش مرته تعين نه سي، دا لا تاسو څومره خطرناک ویني د افغان ماشومان لپاره؟
حقوقی لحاظ نه کدی ته توجه شي د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل حیات پر مخ بیول لپاره د خپل ژوند پر مخ بیول لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کی او دا حق ده چې څوک دې مخنیوي نشي کولای. دا چې د دې راتلونکی به څه وي طبعا چې راتلونکی منشي ده که چېرې د دوی حقونو ته اساسي حقونو ته توجه نشي چې دا اساسي حق ده کار کول اساسي حق ده نو هر څوک مطابق د استعداد هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سینګار په برخه کې دوی مهارت درلوده او د همدې لارې نه ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوی شي نور کارونه ترسره کړي حتما یې ترسره کول چون دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت و نو په دې برخه کې دوی کار کړی و زده کړې ترلاسه کړې وې بالاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد یې برابرو. اشرات باید طبعا منفي وي او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته دغه پوښاک ته کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده درس و تعلیم ده دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي او منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي پیسې هم نه وي عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي کله سوال کوي کله اوبه خرڅوي کله بوټ پاکوي کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقدهي ځوان له دننه راتلی سي؟
موږ تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو وایي چې د دې ګز د کاسه میایې. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي هماغه څه په آینده کې هم دوی هماغه شخصیتونه پیدا کوي هماغه څه جامعه ته وړاندې کیږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې په یو خشن محیط کې دوی لویږي په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي په کورنۍ کې پر ځای د دې چې دوی سره سالمه رویه وشي دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه یا مثلا له شوخۍ نه یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو اما برعکس دا ورته د خودمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کیږي که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کیږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کیږي.
بله اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب او لبلې خو ورستر بلې کاری ساحه هم پدې باندې تنګيږي. په همدې یو بادو شرایطو کې کورنۍ او ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچی دې ته مجبور نه کاتیا گدایي وکړي او یا هم شاقه کارونه ته مخ کړي؟
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کی د مصرفیت زمینه مساعده کی خلکو ته خلک له بیکارۍ نه وژغوري نو کشور دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کی د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کی کسبونه زده کی په هر کسب کې دوی مشغول شي او عایدات ولري نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به لوی خواب خپل کورنۍ ساتي، له بل خواب یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده په هر سن کې شي وي، چې له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مورنه اخلي، لکه مخکې موږ او تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بېکاره کول، له کسبو کار څخه او هغوی نه کسبو کار یې اخیستل، منفي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بېکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو د چرګانو وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د مانو په برخه کې کوم سازمانونه شیدي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې باندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي وسه وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي. د افغانستان لاسي صنایع به هر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، نو خلکو چې پخا یو نیم وظیفه درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې. په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه یي چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالات کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه یي چې مثبت پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چرخې خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري، او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي. نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو هم ټول خوږ اوریدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو 19-25 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
آزادی میلما.
السلام علیکم. د آزادی میلما بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړي. خپل کې مور څخه پوښتنه کړي چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سي وي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تک کم کلبي کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو، بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 2500 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې، اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړي، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړي.
د دې سره په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله په ور ور هم دا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره تغیر سره دی؟ شي
اوس خو ډیر خدا، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اول کې چې مونږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلی به مونږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومېسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا ویز صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم. دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11 کې 12 کلب لرو، نو به په نورو ښارونو کې دغه سي دوا درې کار یو ښار نه دوا درې کلب دي، نو ټول څلرويش کې درويش کلب دي. نو بیا لوبه مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو، ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خيسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به T20 او سلوي خوري چې ورته مونږ وېو، هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند او څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخ کې تللی ده. اوس موږ خلک لوبغاړم لرو، زمونږ لوبغاړي تللی وو لندن تم تللی وو ټریننګ د پاره. نو زمونږ را په دغه شپږم میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ او د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو هغه ته مونږ ډیره مدګین نیولې دي چیک چې دا آینده ډیره ښه ده ځکه چې ډیر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې په دوی کې بالران ډیر تکړه دي ک توپ وهون کې کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډیر د پام وړ دي.
نو چیک چې دا چیک په بیا په بیټینګ کې ښه ده زمونږ بالران مونږ لرو خو اغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چیک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا مونږ د چیک نه د ډیر د خوشحالي خبر ده چې د چیک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي او نور چې دی د انډیا مونږ سره دی په ټیم کې د انګلند مونږ سره دی او د ایو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو چې په چیک یا په پراګ کې دوه میدانونه دی فکر کوئ چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوئ چې د چیک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ته تمرین وکولې سي
دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخ ډیر دي ځکه چې په چکی چې دا شنبه او یک شنبه دروستې ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې سالورو مېشته کې به دغه ګراوند سرته ورسیږي نو مونږ بیا تقریبا شپږ وو ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنی دا ده د ویزې سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې.
هو وس خو وس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوی دوه کال کې مونږ ډېر خمه سابقې وکړې مونږ ډېر بریاوې لاس ته راوړې دي. نو وس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي
د ویزه سب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه.
نو مونږ چې څونه ډیر لوبي وکړو د آی سی سی مونږ شلوريزه نړیواله لوبي چې څومره ډیر وکړو لکه ټي 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبي چې مونږ څونه ډیر وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي که مونږ لوبي موبایلو نو کوم پروانه کې زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي پام به مونږ ته راووړي.
بلې دا وځي چې د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کاله ډومېسټک دلته لوولو بول اغه نه بعد زما د سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپون کېما او اوپنر بیټسمن یم لکه اول زه اوپننګ تر اوسه میډیم فاست بولر یم. نو وس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې ده فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې ده. نو کرکټ هم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ټي 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ د مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو.
بل په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ او ما خو دا ټیبل بال کو ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هغه سره مې شوق پیدا شو به مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته مې لکه خ کرکټ کولو الته مې ډیر کرکټ تقریبا سلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړو.
بله د وځي سه نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بہت لاسه ودا حال دا چې نه پتیرو ډیر شو کلونی کې اصل ویر ته کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېد تاسو د څه برکت بولی دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو ماشومانو دغه لوبه ته مخه کړې ده کڅنګه
او د غړ مثال به ساله سي زتا در کوم راشد خان دا محمد نبی دا موجيب دا چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په اي پي ال کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمنګ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخ کې چلاړلې نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمنګ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلېدل خفر پومې سي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ارسوګي پیژن او ډیر مختم لاړل.
د دې سره په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان ولار کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح، دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی دغه ځین راغلي، زحمت یې استلې ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت یې استلې ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډیر ډیر خارونو کې، ډیر کابل کې، په تیر ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تللی په افغانستان کې.
دا افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا 15 لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو. نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی 20 آی سی سی لوبې موږ باید ډېر وکړو. نو کسه کال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، بس کال تقریبا مونږ یو لستور لرو. نو کچیر د مونږ په دغه یو لستور کې لګي یو سم لګي کامیابان مونږ لاس تراغلل، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چې کرکټ به خلک وپیژنې چې کوم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نو تر اوسه پورې خو دغه سی پروګرام نشته ده، خو مونږ د یو خو د ارلند ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ ده، نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو. نو مونږ هم دغه پلان کې هم د سکالې چې مونږ به ارلند ته ځو او هلته به دا مسابقه کوو. نو که چیرته مونږ دغه سی په دغه ځی کې دی ارلند سره یا په فول ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بل امام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغه سی نوی ټکو دي ټیمونه مسابقه وکړي، نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغه سی پروګرام خو به خامخا لري؟
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د ارلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ اغه سره خبرې وکي زمونږ منیجر، نو که دا سیریز وشي نو زمونږ به کومه یو د لوبي ووم بلو 15 لوبي ټی 20 لوبي د شلاوريزه که دا مونږ ووم بلو، نو مونږ ته کم دغه نه کې ځکه مونږ به داغي نسې ایزده کو، ځکه اغه ډیر سینر لوبغاړي دي، نو مونږ به داغي نسې ایزده کو، اغه به مونږ بیا په ځان عملی کو، مونږ هم دغه سم مخکې سلوزو که دا دا پنځه لوبې مونږ ووم بلو، مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو، دا مونږ په ځان عملی کو، مونږ به ډیر په دا سچ مال ته زده کړی دا په ځان عملی کو، نو پاینده کې به زمونږ په درد خوري.
فرید دوی سه د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې شاه انده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر خدي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیش لوبې کړي، ټی 20 نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی 20 سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم. نو موږ هم په ځان باندې ډیر زحمت وباسو، هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو، ان شاء الله چې آینده کې به ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پروګرس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سړی صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډیر ښه لوبغاړي راځي. تقریبا اوس مونږ 1.5 لوبغاړي لرو، ته دا 1.5 مونږ دلته پریکټیس کوو، بیا خپل مینځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن په آینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب، که وګورئ نو موږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو، او زمونږ بالینګ لږ کمزور و، موږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه موږ په دغه سکال کې ډیر ټورې لرو، نو موږ په بالینګ باندې ډیر کار شروع کړی ده، او په فیلډنګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، موږ په فیلډنګ باندې ډیر کار شروع کړی ده، نو ډیره خواري هم شروع کړی ده په ځان باندې.
ستاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو، اول کې نو مونږ چې په 2018 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نه نشر کوله، نو دوه خلکو باندې غتله، او په دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ، فیسبوک زمونږ، انستاګرام زمونږ، یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو، بیا ما مسابقې ته ناسستو، نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلی بلی سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده، او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغه کانټراکټ خلاص شو، نو په سکاله کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده، او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغه هم په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هغه مونږ سره ډیره خواري را سره کوي.
د وینځو سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالې سب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو، چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږه مسابقه ده، او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري.
او دا غوی روزون کې څوک دي؟ همغه عین روزون کې هغه تم روزونه ور کوي کنه؟ دا غوی د پر جلا روزون کې ګمرل سوی،
هغه ته جلا روزون کې دی، هغه تم یو د روزون کې چې ده د انډیا ده، او بل چې ده د استرالیا ده، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی، هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو، نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4 ورځې 5 ورځې پریکټیس کوي، نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي، تقریبا مونږ چې څه کال دغه کو شپېته نه پران لکه خو خو لوبغاړي چې وو د بل کال چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړی وو، نو هغه نه سلیکټ شوي دي، او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډله اعلانو، نو مونږ چې دا اوس د یو میاشت بعد زمونږ د اوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپېته لوبغاړي نه مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبيږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کم لوبي وکړلې دا خو لایف لوبي وي د یوټیوب نه بنشري دی فیسبوک نه نو دا چې بده چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړي او بیا رااله پراګ ته نو دلته اوس مونږ سره په لوبډل کې دي نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي ملي لوبډل انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقه وکړي بیا خان د سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپارس کلن لوبغاله ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور مشته مخ کې دیوتلی و هنګری ته الته مسابقه وي زمونږ د شپارس کلن ځوانان چې تلو نو دیو په 15 مسابقه کې درې مسابقه ګټلې وي دوی بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي دا سپورت ډیر کوي
بلې ما غوښتل دا پرتنه وکم چې دا چک جمهوریت په گاوندو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی کڅم پر رسنیو کې په ډیره زیات دی خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستا
هو سره سب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقه وکړل مونږ هنګری سره وکړل مونږ جرمني سره وکړل مونږ ناروی سره وکړل نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا وسی په اوتریش جرمني ناروی کې ډیر په دا هیوا اروپאי هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړی دا او خخ لوبغاړي ملري آریو مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني
بلې سالې په سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا 3 سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګورې سالې تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبې وکړه دي هغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپو مولا غول په اوتریش کې کده غسی وګورې هغه کې شپږ افغانان دي که په بلجیم کې وګورې هغه کې سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپאי ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاغي کاتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی دی د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تلې ده نو آر یو کس چې دلته راغلی د افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابيږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونه کې دي
نو آینده ډیر ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپאי مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیر ښه او دا کاری خلې دی عمر ډیر کمی آینده ډیر روشن دی
بلې چې د چک د خپل ټیمونو مسابقه په خپل کې یا هم لذین نورو هیوادونو سره د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري د چک د داخلي رسنۍ خصوصا د سپورټي چینلونو چې لري دوی دا خبرونه خبروي
بلې سالې صاحب اول کې تقریبا څلور کال خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوی درې کال دوه کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودل یو رادو سره منګه مرکه درلودل زمنګ پریکټس ځاین ته براتل منګ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډېر سکهاله خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیون سره زمنګ به مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړول کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرې
نو هو سالې سبدا ډېر خدغه د زکه چې سکالی چې د زمنګ تقریبا سلور پنځو تلویزیونو سره آل رډي زمنګ خبري شوې دي چې دیو سره ومنګ مرکی لرو دیو زمنګ د کرکټ میدان ته راځي دیو زمنګ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته زمنګ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا پمنګ چې په 18 کلن ځوانان زمنګ 18 کلن نو ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زورغلې مخپله ورغلې پاغه ټیم کې آتا چکان لوبیدل
بلته یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر امدګی چې نیولې دا د 2018م ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو مونږ هغه ته ډیر امدګی نیولې دا دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو کداغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر امدګی نه ورته نیولې دي نو
پرسو د یونان د ټیمونه به یا وړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي اغه نه مونږه مسابقې ګټلېم دي خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه اغه ته ډیر امدګی نیولې ده ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه به د اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده اغه ته مونږه امدګی نیولې ده
ډیر مننه استبون د ویزی ساسو د بریا وو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا Thank you. د مور اول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکا ته هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا چاہتا پاتا کھلے زوانی دا
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا
پیغلونا سوکھے پکو سو کے خر سبھی بنگڑی سوکھے پکو سو کے خر سبھی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شونچے دمے نو مستوی بنگڑی شونچے دمے نو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی